بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د 1404 هجري لمریز کال د جوزا غبرګول د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د مئی د 23 نیټې سره سمون خوري. زه اطب الله خوکرنه یم، او د نن مازیګر په یو ساعته خپرونه کې ستاسي د کوربتوب ویاړ لرم. خو ګوردونکو، د معمول په څیر بندنه هم درته د ایران، افغانستان، سیمی او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کړو. په ځانګړي ډول په منځني ختیځ کې وروستۍ تحولاتو په اړه به درته خبرونه ولرو. له هغې وروسته به ولې د غزې لپاره د نړیوال ملاتړ باوجود نسل وژنه پای ته نه رسیږي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره ولرو. زموږ همکاران به درته د ورځپاڼو ته کتنه وکړي، له هغې وروسته به درته د رڼا سرچینې پروګرام وړاندې کړي، او د نن ورځې یو ساعت خپرونې وروستۍ خپرونه به تلپاتې خوشبوی وي چې په هغې سره به زموږ پروګرام یو ساعت هو چې دی هغه به هم پای ته ورسیږي. نو امید لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړی او یو ساعت خپرونه راسره واورئ. دوستانو، مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، د خبرونو سرټکو ته ورشو، ورزو جبې لنډې دمې ته، له هغې وروسته به د خبرونو سرټکو او بشپړ خبرونو سره ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شو. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 شوې. پام وکړئ، د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران سپایي پاسداران وایي دښمن ته بل تصور وتلې ځواب ورکړو. هل ورځپاڼه وایي اشتباه مکوئ، ایرانیان د بهرنۍ مداخلې پر وړاندې متحد دي. د ایران او آذربایجان ګډ پوځي تمرینات پای ته ورسېدل، او ملګرو ملتونو یو ځل بیا د غزې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. ستړي مشي، په خیر راغلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران سپای پاسداران وایي دښمن ته به له تصور وتلې ځواب ورکړو. د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د شنبه په ورځ د خورمشهر د فتحې د کلیزې په مناسبت ټینګار وکړ چې دوی د هر ډول دښمنانه اقدام په وړاندې د قاطع پښیمانوونکي او له تصور وتلې ځواب لپاره چمتو دي. سپایي پاسداران په یو بیان کې اعلان کړی دی چې شک نشته، لکه څنګه چې د اسلامي جمهوری ملاتړ او د ایران د ملت زامنو په تاریخي او الهام بخون کې بیت المقدس او عملیاتو کې ناممکنه ممکن کړل، او د صدام موسی رژیم او د هغو نړیوال او سیمه ییز ملاتړ ناکام کړل. نوموړي زیاته کړې ده، په اوسني حساس تاریخي حالاتو کې هم ایران او ایرانیان کولی شي په اقتصادي، کلتوري او امنیتی برخو کې د جهادي او انقلابي روحیه سره ناممکنه ممکن کړي، او د هیواد د پرمختګ او عزت په لور د لوړولو لاسته راوړنو لپاره لار هواره کړي. هل ورځپاڼه وایي اشتباه مه کوئ، ایرانیان د بهرنۍ مداخلې پر وړاندې متحد کیږي. د امریکا د هل مجلې په یو راپور کې ټینګار کړی چې ایران د تندرو او ادعاو برعکس د هیواد د سقوط په درشل کې نه دی، بلکې یو داسې ملت دی چې د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې د متحد کېدو توان لري. راپورونه وایي د تیروتنو د مخنیوي لپاره متحده ایالات باید د ایران د مقاماتو او په اړه واقعي لوری او د مقابلې پر ځای د خبرو اترو ژمنې سره تهران ته نږدې شي. د هیل مجلې په راپور کې چې عنوان دی ټرمپ باید د صدام تیروتنه تکرار نه کړي، له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. لیکلي د اپریل په 26مه یو ویجاړونکي چاودنې د ایران په بندر عباس کې 50 کسان ووژل، خو د دې فاجعې په منځ کې د ایران د خلکو غبرګون د متحده ایالاتونو د پالیسي جوړونکو لپاره یو مهم درس لري چې د ایران د بحرانونو پر وړاندې د متحد کېدو ظرفیت باید کم ونه ګڼل شي. دغه مجلې لیکلي څو لسیزې وړاندې صدام حسین هم دا تیروتنه کړې وه او امریکایي باید ونه کړي. د ایران او اذربایجان د ارس 2025 ګډ پوځي تمرینات پای ته ورسېدل. د ایران د اسلامي انقلاب د سپایي پاسداران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتو مرستیاله او د اذربایجان جمهوریت سره د ګډ تمرین قومندان سردار ولی مادنی د شنبې په ورځ د ارس 2025 ګډ پوځي تمرین د پای ته رسیدو اعلان وکړ. هغه ویل دا تمرین د تیر کال د ایران او اذربایجان د ولسمشرانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ و او د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو د امنیت د ټینګولو او دفاعي همکارۍ د پیاوړتیا په موخه په عملیاتي او جګړیزو کچو بریالی ترسره شو. سردار مادنی زیاته کړي د تمرین وروستۍ مرحله د دوړو هیوادونو د لوړ پوړو پوځي قماندانانو او هیئاتونو په حضور کې په څلورو پړاوونو کې ترسره شو. د سهیل ختیز ولایتونو خوست کې شپږ ټولګټي پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي دا ټولې پروژې د اوبو او برېښنا وزارت له بودیجې تمویل شوې دي. محمد آصف شینواری راپور راکوي.
په سهیل ختیز ولایت خوست کې شپږ ټولګټي پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي دا ټولې پروژې د اوبو او برېښنا وزارت له بودیجې تمویل شوې دي. دا پروژې د خوست ولایت په مرکز او ګربزو، علیشیرو، اسماعیل خیلو، مندوزي او صبری ولسوالیو کې پلي شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر ملا عبداللطیف منصور د دې پروژو ګټې اخیستنې ته د سپارلو په مراسمو کې وویل پر دې پروژو چې پکې د باراني اوبو د زیرمه کولو واړه بندونه، استنادي دیوالونه او اوبو کانالونه شامل دي. د اوبو او برېښنا وزارت له بودیجې څخه تر 500 میلیونو زیات افغانۍ پرې لګول شوې دي.
اصل مهم بند چې اوس نن افتتاح ده هغه د زمبر بند ده. صبرای کې دا پروژې دي تقریبا مجموعه په دغه باندې اسلامي امارت تر 500 میلیونو پورې پیسې راغلي په دغه پروژو باندې. په دې کې دوه پروژې موسسات تکمیل کړي دي، خو هغه هم زموږ دي انرژي او اوبو ریاست لخوانه سارن کېدلې او نظارت یې لیغور لخوانه کېده. نو دغه 55 میلیونه افغانۍ شاوخوا په دغه څو پروژو د اسلامي امارت لګېدلې وې چې د ګټې اخیستنې ته وسپارل.
د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر ول د خوست په ټولو ولسوالیو کې د باراني اوبو زیرمه کولو په موخه د یو بند جوړولو لپاره بودیجه منظوره شوې چې د ځینو بندونو جوړېدو چارې بشپړې شوې او پر ځینو هغوی کار روان دی. نو موډي ول حکومت هڅه کوي چې ټولې عمل منفعه پروژې د کورنیو عوایدو څخه تمویل کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي هم د دې پروژو د بشپړېدو له امله خوشاله دي. دوی وایي د اوبو زیرمه کولو سره به په دې سیمو کې کرکیله زیات او د کروندګرو په ژوند کې به هم بدلون رامنځته شي. دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د نورو پروګټو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي.
بند میشته تقریبا د 1599 تر زر کرنۍ پره دغه بند بود شي. میش دا ډېر نه قدم بلي. میش په اینده کې د اسلامي امارت نه غوړي چې میش سره بیا همکاري وکړي د ویلې په جوړولو کې چې دا ویلا دا ملګرتیا میشتره تر اخره پیرودې وکی.
زمبر بند کوم ډیم چې جوړی کی دغه نامې ډیر خوشحالي. خو خوست کې داسې پروژې دي او خدای د امارت ډیر غور کی چې دغه پروژې موږ ته په صحیح ډول سارته ورسوي.
تر خوست ولایت سره جوړاندې د اوبو برېښنا وزارت له لوري د پکتیا په ولایت کې هم یو شمېر پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې خلک له یوه داسې بحران سره مخ دي چې د اسرایلو د پوځي بریدونو د زیاتوالي سره په شاید د دې شخړې تر ټولو وحشیانه دوره وي. ګوتریش په خپلو خبرو کې روښانه کړي چې هغه مرستې چې غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې خورا کمې دي او د غزې فلسطینیان له یوه داسې بحران سره مخ دي چې د اسرایلو د پوځي بریدونو د زیاتوالي سره به شاید د دې شخړو تر ټولو سخت او وحشیانه دوره وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې د غزې خلکو ته د پراخو بشري مرستو اړتیا ده. شیلی ویلی دی چې په غزه کې د اسرایلو اقدام جنگی جنایتونه دي. د شیلی ولسمشر کابریل بوریچ ټینګار کړی چې هغه اقدامات چې اسرایلی په غزی تړانګه کې ترسره کوي جنگی جنایتونه دي. بوریچ په اکسپانه کې په یو پیغام کې لیکلي چې اسرایل په غزه کې نږدې پاک سازی ترسره کوي او وضعیت داسې دی چې زرګونه ماشومان ممکن په راتلونکي ساعتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، ځکه تل ابیب د بشري مرستو د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړي هغه څوک چې دا جنایتونه ترسره کوي او هغه څوک چې پردي سترګې پټوي جنگی جنایتکار دی او بشریت به دوی محاکمه کړي. په غزه کې یوې ډاکټرې د اسرایلو په هوایي برید کې خپل نه بچان له لاسه ورکړي دي. راپورونه وایي د غزې په خان یونس ښار کې د یوې ډاکټرې کور د اسرایلو لخوا بمباري شوی چې له امله یې د هغې د لسو بچیانو له ډلې نه وژل شوي دي. د ناصر روغتون چې ډاکټره علاء نجار په کې کار کوي وایي د ډاکټر میړه په د برید کې ټپي شوی دی. د دوی یوازینی ژوندی پاتې شوی یولس کلن زوی هم د جراحي عملیاتو لاندې دی. د غزي روغتیا چارواکي وایي دا برید یوازې څو دقیقې وروسته وشو کله چې د ډاکټر میړه هغه خپل کارځای ته ورسولو او بیرته راستون شو. د اسرایلو رژیم د جمعې په شپه او د شنبې پوره د جنگي الوتکو ټانګونو او چاودیدونکو روباټونو په کارولو سره د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د نسل وژنې او د دوی د زیربناوو او کورونو د ویجاړولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د اسرایلو رژیم توپخانی د غزې په مرکز کې د دیر البلح ختیځ کې د ابولاجین سیمه په نښه کړې ده. همدارنګه د اشغالګری رژیم پوځ د شنبې له سهاره د غزې بیلابیلې سیمې محاصره شوي او د لسګونو هوایي توپخانی او ډرون بریدونو هدف ګرځولی دي. په شمال لویدیځ بیت اللهیه کې اشغالګرو سوهیلستیانو څو کورونه په بشپړ توګه ویجاړ کړي او په خان یونس لویدیځ کې د العمل په سیمه کې د یوې کورنۍ پر اپارتمان برید کې څلور کسان شهیدان شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. سوهینستی سرچینو د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د اسرایلو پارلمان کې د تل ابیب د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پر وړاندې د ماتې په اړه لفظي شخړې رامنځته شوې دي. د یدعوت هارنوت ورځپاڼې د سوهینستی سرچینو په حواله ویلي چې د اسرایلو د پارلمان په غونډه کې د لیکود ګوند د استازي عامد حلیوي او د دې رژیم د دفاع وزیر اسرایل کاتز ترمنځ لفظي شخړې رامنځته شوې دي. حلیبی د دفاع وزیر ته وویل چې تا ته هیڅ نه دی معلومه او د حماس له منځه وړل هیڅ لار نشته. د لیکود ګون دغه استاد زیاته کړې چې زموږ جګړه د شل میاشتو وروسته ناکامه شوې او تل ابیب نشي کولی حماس له منځه یوسي. دغه استازي په ډاګه کړې چې موږ ته د لاسته راوړنو په اړه دروغ ویل شوي دي. د بشری حقوقو د اروپا مدیترانی څارونکو سازمان د شنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان پر بنسټ د فلسطینیانو پر جبري کډوالۍ ټینګار کوي. په بیان کې راغلی د اسرائیلو پوځ له 2015 کال له پیل راهیسې د غزې تړانګې اوسېدونکو ته لږ تر لږه 15 کډوالۍ امرونه جاري کړي چې 2 میلیونه خلک بې اغېزمن کړي دي. د بشري حقوقو سازمان زیاته کړي اسرائیل غواړي د غزې اوسیدونکي فلسطینیان د دې ترانګي په جنوبی ساحلي برخه کې په یو کوچنی سیمه کې راټول کړل. د غسزمان وای اوسنی جبري کډوالۍ د غزې د نسل وژنې لپاره نشي تر ټولو خطرناک اقدام دی. لاروفوی د اروپا مشران د برازم له روسي سره جګړې تسوقي د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د وروستیو نظامی سیاستونو ته په اشاره سره خبرداری ورکړه چې د اروپا مشران دا برازم له روسیې سره د یوې بشپړې جګړې پر لور بیایي. لاروف د لندن، فارس، برلین، بروکسل او د بالتیک هیوادونو او پولند له لورې د نظامی ځواک د پیاوړتیا وروستۍ ستراتیژۍ ته په اشاره سره ویلي چې دوی په بخری دوی د دې ستراتیژۍ د بدلولو امکان نه لري ځکه چې دوی خپل ټول اعتبار ورسره تړلی دی. هغه زیاته کړې لویدیځ د اروپا د نظامی کولو شعار او د لویو بودجو په تخصیص سره غواړي تر 2023 پورې د دې برازم امنیتي جوړښت په بشپړ توګه بدل کړي. هسپانوي ورځپاڼه وایي د هسپانوي حکومت د لوبو له سیالیو څخه د اسرائیلو د ایستلو لپاره کمپاین پیل کړی دی. یوې هسپانوي ورځپاڼې د شنبې په ورځ لیکلي چې د هسپانوي حکومت یو منظم کمپاین پیل کړی تر څو د اروپایي اتحادیې په مرسته اسرائیل د ټولو برازمي او نړیوالو لوبو سیالیو څخه حذف کړي. د مندو دی فورتریو ورسپانې لیکلي د اقدام د اسرائیلو له لورې د غزې په تړانګه کې پر ملکي وګړو د دوامداره جنایتونو په غبرګون کې شوی دی. د هسپانیې د تعلیم، مسلکي روزنې او سپورت وزیری پیلا الخیریا په دې اړه ویلي چې مادرید چمتو دی چې د اروپایي اتحادیې تر څنګ د اسرائیلو د ټولو برازمي او نړیوالو لوبو سیالیو څخه د حذف کولو په اړه خبرې اترې پیل کړي. الخیریا همدارنګه غوښتنه کړې چې د اولمپیک نړیواله کمیټه، د فوټبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا او د اروپا د فوټبال اتحادیه یعنی یوفا دی د سیاسي پریکړو لټمې پرته په یاده برخه کې عملی اقدام ترسره کړي. دوستانو خبرونه مو په همدې ځای کې پای ته ورسیدل.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو بیا هم خلاغ لاسه تاسی لتهران رادیوز موگا غاگاوری اوس هم پام وکړی یوی سیاسی تفسیری ته چې انوان دی ولی د غزې لپاره د نړیوال ملاتړ باوجود نسل وژنه پای ته نه رسیږي. اتیاو هیوادونو په یو بیان کې اعلان کړی چې د غزې تړانګه له 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې له بدترین بشري بحران سره مخ ده او ملکي وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د سهونیستي رژیم جنایتونه او نسل وژنه په غزه کې لا هم دوام لري. اتاوی هیوادونو په یو بیان کې ویلي چې د غزې تړانګې له بدترین بشري بحران سره مخ ده او ملکي وګړي د قحطۍ او مرګ له خطر سره مخ دي. د جنایتونو په داسې حال کې دوام لري چې اوس مهال د غزې ټول خلک د خوراکي امنیت له بحران سره مخ دي. 92% ماشومان د لوږې او د خوراکي توکو د نشتوالي له امله کړیږي. هغه بخلنځي چې د غزې خلک کې د خوړو د برابرولو لپاره کارول له کار لوېدلي دي او خوراکي توکي د امدادي سازمانونو په ګودامونو کې، د ویش مرکزونو او بازارونو کې نه موندل کیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په ایکس شبکه کې په یو پوست کې لیکلي دي چې د غزې تړانګې شاوخوا 70% سیمې یا د اسرائیلي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي یا ورته د تخلیې امرونه جاري شوي دي. دغه دفتر ټینګار کړی تیره اونۍ 160,000 فلسطینیان یو ځل بیا کډوال شوي او پرته له دې چې کومه سرپناه یا اسانتیا ورته وي د سختو بمباریو سره مخ دي. ملګرو ملتونو هم د غزې د بشري فاجعې په اړه خبرداري ورکړی دی. اتیاو هیوادونو په یو بیان کې ویلي چې د غزې تړانګه له بدترین بشري بحران سره مخ ده او ملکي وګړي د قحطۍ او مرګ له خطر سره مخ دي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د غزې لپاره د نړیوال ملاتړ باوجود چې د هیوادونو په دریځونو کې لیدل کیږي په دې تړانګه کې نسل وژنه پای ته نه رسیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې څو دلیلونه ویل کېدای شي چې ځینې مهمو څخه یادونه کوو. اول، د سوهنیستي رژیم لپاره د سزا نشتوالی. د سوهنیستي رژیم لپاره د جنایتونو د سزا نشتوالی، یا په بل عبارت د سوهنیستي چارواکو د نه محاکمه کول د غازی د خلکو پر وړاندې د بېساري نسل وژنې د دوام یو له مهمو دلیلونو څخه دی. د نړۍ عامه افکار، ګڼ نړیوال بشري حقونو سازمانونه، د لسګونو هیوادونو چارواکي او نړیوال سازمانونه ټول د غزي د خلکو پر وړاندې د بیساری نسل وژنې پښتون اعتراف لري، خو تر اوسه د سوهنیستي چارواکو د سزا ورکول لپاره په نړیواله کچه هیڅ اقدام نه دی شوی. د مسؤلیت د غزې پر ضد د نسل وژنې د دوام اصلي عامل دی. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای په دې اړه ویلي چې د نړۍ لپاره وخت رسیدلی چې راویښ شي او د معاصر تاریخ تر ټولو سخت ظلم پر وړاندې راپورته شي. د فلسطیني ماشومانو پر ضد د سختو جنایتونو مرتکبینو ته د سزا نه ورکول لړۍ ته پای ورکړي، او د غزې او لویدیځ غاړې په نسل وژنې کې د ککړ رژیم او د هغوی ملاتړو ته د جنایتونو له امله سزا ورکړي او محاکمه کړي. دوهم موضوع د نړیوالو سیاسي ارادي نشټوالی دی. د غزې د نسل وژنې د پای ټکی خودل لپاره د نړیوال سیاسي ارادي نشټوالی یو بل مهم دلیل دی. ډیری هیوادونه او نړیوال سازمانونه سره له دې چې اندېښنې څرګندې کړي دي، بیا هم او غندنه کړي د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات تر اوسه نه دي کړي. د سیاسي ارادي نشټوالی کېدای شي د اقتصادي، سیاسي او پوځي ګټو له امله وي چې بېلابېل هیوادونه لري، که څه هم لسګونه هیوادونو او د غزې نسل وژنې په اړه اندېښنې ښودلې، خو لږ تر لږه سوهنیستي رژیم د تحریم او پر هغو د فشار راوستلو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. بل موضوع د امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو رول او د ویټو حق کارول دي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه برتانیې او فرانسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، تر اوسه د امنیت شورا د پریکړې لیک د تصویب مخه نیولې چې د سوهنیستي رژیم غندنه او د نسل وژنې درولو ته لاره هواره کړي. دا چلند د دوی له لوري د نسل وژنې د دوام او د سوهنیستي چارواکو لپاره د سزا نشتوالی تضمینوي. دوستانو، تحصیل تهران رادیوز موږ غږوري. اوس به تاسو ته زموږ همکارانو ورځپاڼو ته کتنه خپرونه وړاندې کړي. له هغې وروسته به د رڼا سرچینې بل پروګرام درته وړاندې شي، او د نن ورځې وروستی پروګرام به مو تلپاتې خوشبو وي چې په هغې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعت خپرونه هم پای ته رسیږي. نو هیله لرم چې ټول پروګرامونه یو په بل پسې واوري او زموږ ملتیا وکړي. دا هم د مطبوعاتو ته کتنه.
روتسپانو ته کتنه. قدر من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د پروګرام په دا برخه کې زالیا سخرابی دی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ساسو درنه حضور ته حاضر سوي یو چې ورسپان ته یو کتن وکړو. قدر من اوریدونکو، په سر کې به لومړی د ایران ورسپانی او بیا به ورپسې د افغانستان د ورسپانی ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو.
د تهران د پښتو خبرونې خواږه مینهوالو مطبوعاتو ته د کتنې په دغه برخې کې راګرځو. په د مطبوعاتو په سر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست د تهران د سیاست روز ورځپاڼې ته چې په غزي ترانګ کې د سیونست رژیم د سختو جنایتونو او د هغو په وړاندې د لویدیځوالو د زرګري جګړې په باب یو مطلب خپور کړی دی. د دغې ورځپاڼې د مطلب عنوان دی: کله چې د بشري حقوقو ادعا کوونکي د اسرائیلو وینه سپیڅلی او د فلسطینیانو وجله روا ګڼي، له غزې څخه تر واشنګټن پورې د لویدیځوالو رسوایی. ورځپاڼه لیکي لویدیځي هیوادونو په داسې حال کې په تیرو شلو میاشتو کې د غزې ترانګې د نسل وژنې په وړاندې چوپتیا غوره کړې وه، او حتی ځینو یې هم ورڅخه ملاتړ کوه چې همدغو هیوادونو په امریکا کې د نوو سیونستانو د ویشتل کېدو لپاره د خواخوږی او د غم پیغامونو په څرګندونو سره دا یوه ملي بوګنوونکې پیښه بللې ده. سیاست روز ورځپاڼه زیاتوي په داسې یو نړۍ چې په غزې کې د لسګونو زره انسانانو سیستماتیکه وژنه بې جواب پاتې کیږي، خو په لویدیځ کې د دوو سیونستانو ته یوه پیښه د یهودو په ملاتړ کې د رسندوی کمپینونو او د حکومتونو د پراخ غبرګون لامل ګرځي. ورځپاڼه وړاندې دا پوښتنه مطرحوي چې ولې په یوه نړیوال نظام کې تر دې حده پورې دا مسلمانانو سر او مال او ناموس بے ارزښت شوی ده. په مطلب کې دغه راز راغلی دی چې په غزه باندې د سیونیستي رژیم د وحشي ډول بریدونو لا پیلېدو څخه شل میاشتې تیرې شوې دي، او دا بریدونه نه یوازې کم شوې نه دي بلکې ورځ تر بلې په زیاتېدو هم دي. په داسې ډول چې په دغې مودې کې سیونیستي رژیم الوتکو څخه 50,000 ټنو څخه زیات بمونه په غزه غورځولې دي چې په ترڅ کې په لسګونو زره بېګنا انسانان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي شهیدان شوي، او له 100,000 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. سیاست روز ورځپاڼه لیکي د دغو ټولو جنایتونو په وړاندې لویدیځوالو یا چوپتیا غوره کړې او یا هم تش په خبرو کله ناکله غندنې یې کړې دي، خو کله چې دوه سیونستان په ډزو سره وژل کیږي نو بیا سمدستي د سیلو په ملاتړ کې د بندیزونو رسندوی کمپینونو او پریکړه لیکونو نوي څپې پیلېږي، او دا پیښه لا یهودیانو سره دښمني بولي. ورځپاڼې مخکې لیکلي چې اسرایلي رژیم په غزه کې د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو زره بېګنا انسانان په خپلو وینو کې لغړولي او فلسطینیانو ته لوږه ورکوي، خو په لویدیځي هیوادونو دا هم د جنایت د مسلمانانو وژنې په عنوان سره نه یادوي. ورځپاڼه مخکې لیکي دغه دوه ګوڼې معیارونه او دوه ګوڼې چلند یوازې یوه معنا لري، هغه دا چې بشري حقوق یو نړیوال اصل نه بلکې د لویدیځوالو لپاره یو سیاسي اوزار دی.
قدر من اوریدونکو ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. ډېر مننه حامد صاحب. په حقیقت سره چمداسې خبره ده، د غربیانو د ډیموکراسۍ د بیان ازادۍ او بشري حقوقو شعارونه یوازې د سیاسي موخو او په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې یو اوزار دی. رابسو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې ته دغې ورځپاڼې تېره ورځ په ایټالیا کې د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو پنځم پړاو ته کتنه کړې ده، او په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ترامپ او د نتنیاهو ترمنځ همغږي مذاکرات له بندون سره مخامخوي. کیهان لیکي په داسې حال کې چې نړیوال څارونکي د ټرمپ د واکمنۍ په دوهم پړاو کې د امریکا د په بهرني سیاست کې د خپلواکۍ د نشو په لټه کې دي. په ایټالیا کې له ایران سره د غیر مستقیم مذاکراتو له پیلېدو څخه مخکې د سیونیستي رژیم له چارواکو سره د ټرمپ د ځانګړي استازي سټیو ویټکاف ملاقات یو تریخ حقیقت بربند کړ. هغه دا چې امریکا د هوکړې لپاره نه بلکې د اسرایلو د دسیسو د عملي کولو لپاره میدان ته ورډنګلې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي کله چې ډیپلوماسۍ د سیونیستي رژیم د جاسوسۍ د ادارې موساد د پروژو او د جنګ غواړي سیونیستانو په خدمت کې ورسي، نو د خبرو اترو هوکړه یا حسنینیت په اړه خبري نسی کېدای. هغه څه چې پاتې کیږي یوازې د تحمیلولو او ځورند کېدو په هدف سره د مذاکراتو په پوښښ کې نمایشي اقدامات دي. کیهان زیاتوي په داسې حال کې چې ډیپلوماسۍ د تعامل او عقلانیت لاره وهلای سوای، لیکن امریکا غوره وګڼله چې د اسرایل رژیم له جنګواړي سیاستونو څخه پیروي وکړي، او دا کار د واشنگټن او تهران ترمنځ مذاکرات به له ماتې سره مخ کړي. ورځپاڼه همداشان په یو بل مطلب کې بیا په غزې کې د سیونیستي رژیم نویو جنایاتو ته د نړیوالو په غبرګون باندې بحث کړی چې عنوان یې دی د سیونیستي رژیم په ضد بې مخینې نړیوال وحدت. اتیا هیوادونه د اسرائیلو د جنایاتو غندنه کوي. کیهان لیکي له څو مودې را په دې خوا سیونیست رژیم له مخکې نه هم په زیات وحشت او زور سره په غزې کې جنایتونه کوي چې دا مسله د نړۍ په کچه د هغوی په خلاف یو ډول وحدت رامنځته کړی دی، آن تر دې چې د دې رژیم ځینو ملګرو هیوادونو هم ژغونه او چت کړي دي. ورسپانه لیکي څو ورځې کېږي چې اسرائیل رژیم د امریکا ځینی عربو او غربي وادونو په ملاتړ سره د ګډون د عربي ترنوان لاندې په غزې کې یو سرتاسري عملیات پیل کړی دی چې په ترڅ کې یې په نه درېدونکې توګه اموژنې کوي او له فلسطینیان څخه د غزې د پاکولو هڅه کوي. کیهان لیکي چې د اسرائیل رژیم د وحشت دغه نوې څپه نړۍ له خوبه راکشینولې ده، ځکه چې سیونستان اوس نور د پخوا په شان د خپلو جنایاتو د پټولو هڅه هم نه کوي، بلکې په ښکاره توګه په رسنیو کې د ټولو فلسطینیانو حتی د هغوی د نوزیږي ماشومانو د وژلو په ضرورت ټینګار کوي. ورسمانه وړاندې لیکي چې د دې په غبرګون کې ځینې اروپایي هیوادونو د غندنې په ترڅ کې اسرائیل ته ګواښونه هم کړي، او بیا د مثال په توګه د فرانسې د بهرنۍ چارو د وزیر کریستوف لیموئن خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي نور د غزې جنایات د زغملو نه دی. که اسرائیل رژیم دا رویه ته دوام ورکړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي.
خو ګو دوستانو، البته د عابدي صاحب په ډېرې مننې سره راګرځو د افغانستان د مطبوعاتو په لور چې موږ انټرنیټ راخستی دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. نور په سر کې هم دغه د افغانستان هشت صبح ورځپاڼې انټرنیټي پاڼه ده. دغه ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو ته په اشاره سره د چین د منځګړې توب هڅې چیړي، او په دې حق لې مطلب هم خپور کړی دی چې عنوان دی چین ته د متقی او اسحاقدار سفر. آیا بیجنګ د طالبانو او پاکستان لپاره هم منځګړې کیدی شي؟ ورځپاڼه په دوام کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزي ناستې ته اشاره کړې او لیکلي دي داسې ښکاري چې د درې اړخیزي ناستې مهمه موخه د پاکستاني او طالبانو یعنی د ټي ټي پي د کابو کولو لپاره د چین لخوا د طالبانو قانع کول. په تیرې درې اړخیزې ناستې کې هم د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان لانجه د ایجنډا مهمه موضوع وه. په دغو وروستیو شپو ورځو کې چین یو ځل بیا منځګړیتوب ته مټ ایران غړلې دي، او هڅه کوي د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان پر سر د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ ناندرې کمې کړي چې تر دې مهاله یې کوم د پام وړ او جدي نتیجه نه ده درلودلې. هشت صبح دغه راز یاتوي سمه ده چې د چین خبره د افغانستان طالبانو لپاره ارزښت لري، خو بیا هم ستونزمنه ده چې د ټي ټي پي د کابو کولو لپاره یې پر قانع کولو بریالی شي. په حقیقت کې ټي ټي پي د پاکستان په وړاندې د افغانستان د طالبانو د دباو مهمه وسیله ده چې دا ډله یې په اسانۍ سره نشي څنګ ته کولی. تر دې چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او د خپل رژیم بقای باوري نشي، ګرانه ده چې د ټي ټي پي یا نورو اورپکو ډلو د کابو کولو لپاره کوم د پام وړ کار وشي. دا مطلب په پای کې د غراز راغلی دی کله چې چین غواړي د ټي ټي پي لانجه ختم کړي نو هند چې سیالي دی آرام به په آرام به کیننی، او د بیجنګ د هڅو ناکامولو یا بې اغېزې کولو لپاره به مټې روان غړي. نوې ډیلی سربیره پر دې چې د پاکستان کمزوري کولو په موخه یې ټي ټي پي ډېر ملاتړ کړی او کوي، غواړي چې بل سیال یعنی چین هم د دغې لانجې د ختمولو لپاره امتیاز ترلاسه نه کړي. کله چې داسې وي نو طبیعي خبره ده چې سیالي زور اخلي، او که یو د کړکیچ ختمولو لپاره هڅه کوي نو بل هغه یې د اور د ګرم ساتلو لپاره کار کوي. خای د هند تر څنګ ځینی نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان لانجه ختمول د چین په ډیپلوماټیک ریکارډ کې د لاسته راوړنې په توګه ثبت نشي.
قدرمنو اوریدونکو، رابسو د افغانستان مسیر ورسپانته البته وخت مو په ختمېدو دی، خو دغه یو لنډ مطلب به د مسیر ورځپاڼې د راواخلو. دغه ورځپاڼه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې راخیستې دي چې ویلي دي هند له افغانستان سره بېلابېلو برخو کې تعامل ته دوام ورکوي. مسیر زیاتوي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال ویلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراخېدو په ضرورت ټینګار کړی دی. ورسپانه لیکي د هند خارجه وزیر ویاند همداراز کشمیر کې پر سیلانیانو د ورسی برید په تړاو د افغانستان د دریز ستاینه کړې او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو او نیکو ارادو نښه بللې ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږ مینوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له یو سل څلورویشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د قرآن کریم د سجدې د مبارکې سورې اتلسم آیت شان نزول څیړو. لا موش سرم لوسی
اوریدونکو د عثمان بن عفان میرانه یا ناسکاورور ولید بن اخبا بن ابی معید د هغو کسانو له جملې څخه وو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یې ډیر زوراوه. د هغه د پلار نوم عقبه بن ابي معيد وو. د پیغمبر له وو سرسختو او افراطی دښمنانو څخه دی. عقبه د حضرت رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم یو ډیر ستر او سخت دښمن وو او د هغه بزرګوار په وړاندې ډیر سپینسترګي وو او ډیر تکبر یې کاوه. دا سپکاوی او زورول دومره ځپون کیږي چې هر انسان یې په اوریدو سره دردمن کیږي او خپه کیږي. خو د هغه د ظلم او تاوتریخوالي د پوهېدو لپاره په یو څو مثالونو بسنه کوو. یوه ورځ عقبه ولیدل چې رسول الله بزرګوار د کعبې طواف کوي. د هغه حضرت وخواته ورغی او په داسې حال کې چې سپکې سپورې ویلې، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پګړۍ د هغوی پر غاړه وتړل او په همدې ډول یې هغوی له مسجد الحرام څخه وایستل. په دې وخت کې یوه ډله خلک د رسول الله بزرګوار مرستې ته ورغلل او هغه یې وژغوره. بل وخت کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد الحرام کې لمونځ کاوه او سجدې ته تللی و، عقبه بن ابي معيد په توهینونکي حرکت سره د پسونو فضولہ د رسول الله بزرگوار پر سر وغورځول. عقبه دښمنی دومره زیاته وه چې په یوه مجلس کې اعلان وکړ چې نصیحت او پند بې ګټې دی او باید پیغمبر ووژل شي او ژوند یې ختم شي. خو له هغه ځایه چې د خدای اراده بل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه ته هجرت وکړ
او د اسلامی حکومت له جوړیدو وروسته عقبه د بدر په جګړې کې د مسلمانانو لخوا ونیول شو. رسول الله بزرګوار چې تل ټینګار کولو چې له اسیرانو او بندیانو سره ښه چلند وکړي د عقبه د وژلو امر یې وکړ. په دې حکم سره څرګنده شوه چې د هغه وژل ضروري او د عامه ګټو پر اساس دی. هغه له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره په دښمنۍ کې دومره سخت وو چې که آزاد شوی وای نو بیا به د اسلام پر ضد په دسیسو او د مسلمانانو په ضد د قومونو په هڅولو بوختیده.
عزتمنو اوریدونکو، د عقبه زوی ولید په اتم هجری قمری کال کې د مکه له فتح وروسته اسلام قبول کړ. بل کال یعنی په نهم هجری قمری کال کې رسول الله مبارک ولید د بنی مستلق قبیله خواته ولیږه څو زکات را ټول کړي. کله چې د بنی مستلق خلکو واوریدل چې ولید د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د استاز په توګه د دوی خواته راغلی نو په خوشحالی سره د هغه هرکلی ته ورغلل. خو کله چې ولید هغوی ولیدل حتی هغوی ته هم نږدې نشو او په بیړه مدینې ته راستون شو او حضرت رسول ته یې وویل او د زکات ټولولو مخه یې ونیوله. د دې خبر په اوریدو او د دې قبیله په دریس سره د خدای د حکمونو خلاف یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د الهی احکام او فرامینو په وړاندې پریکړه وکړه چې یو ډله له دوی سره د جګړې لپاره ولیږي. کله چې دا خبر د بنی مستلق قبیله غوګونو ته ورسید نو سم دستی مدینې ته راغلل او سم خبرې هغوی ته ورسوه او وی ویل ای د خدای رسوله، لولید څخه پوښتنه وکړی چې آیا هغه له موږ سره څه ویلي دي او خبرې کړي دي. په همدې وخت کې پر هغوی باندې د وحی حالت راغی او د قرآن کریم د هل اجرات سوره پنځم آیت نازل شو چې فرمایي یا ایوه الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینو ان تصیبو قوما بجهالت فتصبحو على ما فعلتم نادمین. ای اغو کسانو چی ایمان مراوری دی که کم فاسق شخص تاسو ته خبر راوړي نو د هغه په اړه پلټنه وکړئ. داسې نه چې د ناپوهۍ له امله یوې ډلې ته ضرر ورسوئ او په خپلو کړو خیمانه شی. له کورنۍ سره ناسازګاری د ولید بن عقبه له اخلاقي ځانګړنو څخه وه. امام علی علیه السلام د هغه د ظلم په بیانولو کې داسې فرمایي یوه ورځ د ولید بن عقبه ښځه پیغمبر اکرم خواته راغله او له هغه څخه یې شکایت وکړ چې ما وهی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د خپل خاوند خواته بیرته ستانه شه او ووایه د خدای پیغمبر ما ته پناه را کړې ده. ښځه ولاړه، یوه ساعت تیر شو او بیرته راغله او وی ویل ای د خدای رسوله، هغه له ما څخه لاس نه اخلي. پیغمبر له خپلو جامو څخه یو تار بیل کړ او هغې ته ورکړ او وی فرمایل وایه پیغمبر ما ته پناه را کړې ده او دا هم د هغوی د جامو یو تار دی. یو ساعت تیر شو او بیرته راستنه شوه او وی ویل له پخوا زیات بیا ما هم وهی. د خدای رسول خپل لاسونه پورته کړل او وی فرمایل خدایه ته له وحید سره حساب وکړه.
خوګو دوستانو، له لوی تقوا او پرهیزګارۍ سره د حضرت امام علی علیه السلام بې مثاله زړورتیا او له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغه بې ساري ملګرتیا او ملتیا د ولید د حسد او کینې لپاره یوه مهمه عامله وه. یو ورځ ولید په جماعت کې امام علی علیہ السلام ولیده. د هغه خو خوا ته ورغی او له سرزی پرته یې خبرې پیل کړې. څومره یې چې کولی شول د خپل ځان ستاینه وکړه او وی ویل، زه له تاسو څخه ډیر بلیغ، ډیر فصیح، ډیر زړور، ډیر پیاوړی یم او زما توره ډیره تیره ده. زه دښمن ته شا نه کوم او تر وروستۍ شیبې پورې ورسره جنګیږم. البته ولید په ښه ډول امام علی علیه السلام پیژنده او په زړورتیا، فصاحت، بلاغت او نورو ځانګړنو کې یې د هغه بزرګوار بهتري نه شوه پټولی. په حقیقت کې نه یوازې هغه بلکې ټولو د امام علی علیه السلام پر زړورتیا باندې باور درلوده او په څو پرله پسې جنګونو کې د کفر له مشرانو سره په مخامخېدو کې د هغه بزرګوار زړورتیا لیدلې وې. همدې موضوع د قریشو د قبیلې د کفارو او منافقانو په تورو زړونو کې د بنی هاشمو په تړاو کې نه او نفرت زیات کړی او د دې لامل شوی و چې ولید په دې ډول د امام بزرګوار په وړاندې ودرېږي او خپل ځان له هغه سره پرتله کړي. امام علی علیه السلام دا اړتیا نه لیدله چې له ځانه دفاع وکړي او جواب یې ووایي او د ولید کمزورتیا څرګنده کړي، مګر د هغه او د نورو د عبرت لپاره په پریکنده ډول هغه ته په خطاب کې وفرمایل، غوره ده چې چوپتیا غوره کړئ، فاسقه دا ډول نه دی چې ته یې خبرې کوې. په دې ځای کې خدای تعالی د علی علیه السلام له خبرې سره موافق پر پیغمبر باندې د سجدې سورې اتلسم آیت نازل کړ او په څرګند ډول یې وفرمایل، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا هغه څوک چې مؤمن دی د هغه چا په څیر دی چې فاسق دی؟
ګرانو اوریدونکو، ولید بن عقبه بن ابو معیط د دریم خلیفه او د خپل ناسکه ورور عثمان بن عفان په زمانه کې د کوفه واکمن شو. یوه ورځ د په داسې حال کې چې سخت په نشه کې و، د سهار د لمانځه امامت لپاره جماعت ته راغی او د سهار لمونځ یې څلور رکعته ادا کړ. لمونځ کوونکي حیران شول چې مسلمان واکمن چې پخپله باید د نورو خلکو په پرتله د شرعي احکامو او د خدای د امرونو ډیر اطاعت وکړي، شراب یې څښلی او د لمانځه امامت یې په غاړه اخیستی دی، دوی پرې په کلکه اعتراض وکړ. خو هم هغه په همهغه نشي حالت کې ویل، زه نن خوشحاله یم، که تاسو غواړئ نور به هم ولوله. له دې پیښې وروسته ځینې خلک مدینې منورې ته د مسلمانانو خلیفه یعنی عثمان بن عفان ته ورغلل او پیښه یې ورته بیان کړل. له بده مرغه عثمان د ولید پر ځای شکایت کوونکو ته سزا ورکړه او هغوی یې ووهل. دغه شکایت کوونکي او ټپي شوې ډله امام علی علیه السلام خوا ته ولاړه او د کوفه ښار د واکمن له لورې په ښکاره ډول د شراب څښلو د بیان تر څنګ یې له عثمان څخه هم شکایت وکړ. امام علی علیه السلام د عثمان خوا ته ورغی او ورته یې وفرمایل، تا د خدای له حدودو سرغړونه کړې او هغه ډله چې ګوایي یې ورکړې ده تا وهلې؟ آیا د شرابو څښلو په اړه د خدای فرمان دې هیر کړی؟ آیا ستا په یاد نه دی چې عمر وویل، امویان او په تیره بیا د ابو معید کورنۍ پر خلکو مه حاکموئ؟ عثمان وپوښتل، ته څه غواړې؟ امام علی علیه السلام وفرمایل، زما په نظر باید هغه له کاره ګوښه کړي او هغه ته سزا ورکړي چې مستحق دی. عثمان ولید مدینه ته چې د خلافت مرکز و راوغوښت، د خدای د کتاب او د حضرت رسول اکرم د سنتو له مخې ولید باید اتیا دورې وهل شوی وای، خو هیچ چا د ده د وهلو جرأت نه درلود. نو خپل امام علی علیه السلام پر هغه باندې د خدای حد جاری کرد. په همدې حال کې ولید هغه ته د خپلوی په نسبت قسم ورکولو چې امام پر هغه باندې د خدای فرمان جاری نکړي، خو امام علی علیه السلام هغه ته وفرمایل، چپ شه چې په رښتیا بنی اسرائیل یوازې په دې دلیل د هلاکت کندې ته ولویدل چې د خدای له حدودو یې سرغړونه وکړه.
خ
وګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم همدونه وو، نو الله تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په خدای تعالی سپارم. تل پاتې وږمې دیو قدر منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه هلی ومنی عزیزانو د تلپات وجمې لیوی بلی برخی سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. تاسو ته پد د چی په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په حقله د حضرت آیت الله خامنه ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او خکلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی کړي او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحلې ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.
Thank you.